دا چې ځانګړنه یې څه ده هغه وایي.
خصلت دا ده چې سبای نه وجو شي تر ماخستنه پورې خپل رنگ نه بدلی. مغه نارمل حالت کې چې کله سبای او تر مازیګره په مغه یو حالت کې ځان نه تورې او رنگ نه بدلی دای دې چې خصلت ده. متحده ایالات د امریکا کې څلور یا پنځه رقم چاینه رقم په هر یو باندې نمونه لیکلی و. نو ما دا ځینې د خپل وطنو کې خوړلی و. هلته نادیده هغه چاینه چې خړ رنگونه او نور رنگونه هغه مې چې واچول هیڅ خوند نه کاو، ولې هلته لیکلی و چې دا برون ټی او نسواری چای و. هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا و، خو هغه خوند چې په شین چای کې و یا په تور چای کې و هغه بیا په هغو چایو کې نه و. او ډېر زیات استفاده کوي، له دې نه افغانان استفاده کوي، ترکان استفاده کوي، ترنه ډېر چای خوري. ترکان معمولا تور چای ډېر خوري، عربان ته نه استفاده کوي، خو عربان بیا قهوه ورسره استعمالي او چینایان په دې کې ډېر برلاسي دي او ډېر استفاده کوي ترنه.
نوموړی وایي چې د چایو د رواجي دا په اړه بیلابیلې کیسې او داستانونه موجود دي، خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړي او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي.
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ویل کېږي چې چای ور په چین کې پیدا شو. او چای درې ډوله ده: شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي، او د شیدو چای یا شیر چای زیاتر خو وختونه کې به د معتبرینو خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته هلته زیاتره بیا د شیدو چای ډېر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډېره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه وکړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینسدانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړو، تحقیقات یو دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی، او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره، او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري. په افغانستان کې په عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته چای بوټی یا ونیو کرلی، نو اول یې خلک میلمانه کړ، تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ، بیا یې ورو ورو په هغه باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی او ارڅ ورسره و. په دې وخت کې خو دغه سې څراغونه لکه دا وسې دي، دا هم نه و. شروا کاسي کې خو دلی و خیراوړه، نو د کور خاوند د موږ د زیاتې میلمه پالنې په وجه یوې شیشې ته ورلاس کړ. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې وې، نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي، د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې نسوار واچوه. کله چې ټولو په یوار باندې کاسو ته لاسونه ورچیټ کړه، خاپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس یې دا پورته کړه، هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې راواخیست او زه به د کور خاوند په دوه دوه نه تم کې داسې دي خو موږ تزار سره غلطي شوې ده، د ازار نه دي، د نسوارو شیشه ده، نسوارو شیشه و مرچ یو جایخي و. ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه، په ډېر مشکل باندې دا سړی موږ کښېناو. او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت سو، د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته، هغه سې تریخ چای واچو. بیا مغه یو چې موږ عقب لګاسې ورته ټلیفون هغه ته فون، یعنی پتله سړی و، هغه ته چای واچو، د دا تریخ چای پورته کړ، بیا یې په ټوپک ور ولټولې. ټوپک بیا د کوروالته په دود باندې تم کیږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي، اوسې په چې کې زار واچول، چای تریخ چای و. بیا ما سړی سره کینو، اجزی چې پښتنه او په خیرت خو به یو وي، تاسې له غرو راغلي، له کوم ځای راغلي سړی؟ دا تریخ چای ده، دلته موږ په دې کې برن نه واچول. د ده دا استنباط و چې تر دغه وخته پورې څه تقریبا یعنی څه کم یوه پیړۍ راځي، د افغانستان په ډېرو سیمو کې خوږ چای رواج و، یعنی تبه برایا ګړه چې به ورچول او تریخ چای نو عام. که چیرته عام وای، نو دا سړی چې سینم تقریبا ډېر پنځه ډېر کالو کې ده، هغه به چیرته چخلی و. نو زه یې له دینه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوخ چای رواج سوی دی، تر خچې رواج ورسته پیل شوی دی، چې دا د یوې پیړۍ نه اضافه.
لیکوال او څېړونکی سید نظیم سعیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري. دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي.
ولو که تاسو ورته ډیره ښه میلمستیا هم کړی وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه میلمستیا ټوله پسیل لاغو کیږي. معنی دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکوي یو ډول بې همته یا ډوډۍ مار یا هر څه ورته وایي نه ګڼل کیږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کیږي چې په چای کې باید ایل یا چیچی ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د دې یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږی راځي هغه تنده ماتی او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوي کوي.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بیلابیل ډولونه لکه د ګلابو، پودینې، زیتون، لیمو او داسې نور رامنځته شوي، خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم را هم شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څخلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان دا انګلیسان او دغه خلک موږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. اوبه دي هغه اوبه
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یو کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملی کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي
یا ول بل سره ساتو سلا کین وای چې راځم سره یو چای وخورم. دا بخی د فرهنګ یو جز ګرځیدلای دا او دا چای د دې ټولنې لدی آب او هوا لدی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري. وجود ډیر نرم کی زین نور انواع چایونو هم استفاده کوي چغه زین درمانی خاصیت هم لري چغه د بیل نه څه د ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر هم ښه طعم ور کوي هم ښه خوشبو لري او هم زین امراض ته زین مشران وای چې مفید ده. همداسې د زیتون او پانه دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وي شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې په څنګه ځینې غیاوی دي چې له کوی چای په نامه باندې یادیږي د یونانی دکاندارانې خرڅوي هغه هم ډیر خلک ترې استفاده کوي. معمولا له دغه شانو څخه استفاده کوي ټولنه کې. همدارنګه د ګلاب او پاڼې ډیر خلک په جوشوبو کې اچوي هغه هم ځینې خلک استفاده کوي.
د ناظم په خبره چې په یوه ورځ کې څلور وخته چای څکي او کچیر چای ونڅکي داسې فکر کوي چې څه یې ورک کړی دي. د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری مولا عبدالجلیل د چایو عملی وو او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه.
بیا به په یو بوتل کې اچولی وو او دا بوتل به بند و چې چای وچ نشي او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړه. نو بیا به په خپله اندازه د دې بوتل نه چای ورکړه چاینکه په قشغاری اصیله چاینکه کې به واچوه هغو ته به تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کیږده چې اوبه وایشېدې بیا یې راکوز کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایلی په یوه بل بوتل کې میده کړي وو هغه به بیا ور واچول بیا به د هغو سر پټ کوي ستنې سرپوښي ورته جوړ کړي وو دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی وو دا چای به دم شو وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم.
درنو اوریدونکو، شین چای د وینې غوړ کموي، د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوي کوي، د پوستکي د پړسوب مخه نیسي، وازده کموي، د عصبي ستړیا مخه نیسي او ګڼې نورې ښېګڼې لري. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کارمان بدی دزړه نه چا پیرې ګم جانان